السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پختونخوا، د پاکستان د زنو نورو برخو، د افغانستان په اړه ریپورټونه نشروو، تفسیر او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي چې تیر کال تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د نوو وظیفو اعلان کړی دی، او د اوکراین مشرانو ویلي چې سرتیری یې لا د بخمود د دفاع لپاره هلته موجود دی. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي چې تیر کال په پاکستان کې رترګره تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوي دي. اختر حیات ګنڈاپور پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا په امنیتي حالاتو د یوې غونډې پر مهال ویل چې د 2008 او 2009 را په دیخوا په 2020 کال کې رترګره تر ټولو زیاتې پیښې رپورټ شوې دي چې زیات یې په خیبر پختونخوا کې دي. نوموړي زیاته کړه،
پولیسو کې دي سیاسي لاسوهنه بالکل نه وي.
اوریدونکو، بخنه غواړم په غلطه سره رانه بل غکپور شو. اختر حیات ګنڈاپور ویل چې تیر کال په ډیرا اسماعیل خان او بنو کې د نامنه تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوي. نوموړي ویلي چې په پولیسو د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي لامل د شپې پر مهال د بریدونو لپاره له وسلوالو سره د جدیدې وسلې شتون دی. د بلوچستان حکومت په ترهګرو بریدونو کې د وژل شوو او ټپي شوو پولیس سرتیرو لپاره د معاوضې په پیسو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. پرون په یوه سرکاري اعلامیه کې ویلي شوي چې د خزانې وزارت د منصورې نه وروسته د ګریډ یو څخه تر ګریډ شپاړسمه پورې وژل شوي پولیس سرتیري کورنۍ ته د 1.5 لک څخه تر 1 کروڑ روپۍ ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شاه نن په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د موضوع ډیرولو یو ښه اقدام دی، خو باید په سیاسي بنیادونو د پولیس چارواکو د مقررولو مخه ونیول شي او د پولیس په نظام کې بدلون راوستل شي.
په پولیسو کې دي سیاسي لاسوهنه بالکل نه وي، او د پولیسو په نظام کې دي جدید بدلون راوستل شي. دا ډول دی د کمپنسیشن د زیاتوالي سره سره نور ځانګړي ګامونه په کار دي چې پورته شي.
د اعلامیې تر مخه د ګریډ ولسم پولیس چارواکي د کورنۍ لپاره دا رقم د 500 لک څخه 1.5 کروڑ ته لوړ کړل شوې دي. د دې ترڅنګ د ګریډ 13 او 19 پولیس او لیویز افسرانو کورنیو لپاره معاوضه د 90 لک روپو څخه 2 کروڑ روپو ته پورته کړل شوې ده. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 1509 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې د خصو نړیوالې ورځې په مناسبت د خزینه او پوهانو د لاسته راوړنو لمانځلو په یوې دستوره کې وکړ. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې پرون په دغه دستوره کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال، د لوړو زده کړو کمیشن مشر سربیرا، د نورو ادارو لړپړی چارواکي هم موجود وو. په بیان کې ویلي شوی چې امریکا د نړیوالی پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لاري د پاکستان په اعلی پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو لپاره او قابل زده کوونکو ته وظیفه ورکوي چې د تعلیم وس نه لري. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت نن په لاهور کې د پاکستان د تحریک انصاف له جلسې او د نن ورځې د عورت مارچ څخه د مخه په ولسي غونډو بندیز لګولې دی. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د لاهور په بیلابیلو ځایونو کې هر ورځ په ګڼ شمېر کې جلسې او احتجاجونه کیږي چې له وجې نه صرف امنیت ته سخت خطرونه رامنځته کیږي، بلکې ورسره د ټرافیک نظام هم خرابیږي او عام ولس په لویه کچه له ستونزو سره مخ شوی دی. د پنجاب مرستیال چیف سیکرتر شکیل احمد په اعلامیه کې زیاته کړې چې د وروستیو ګواهونو او امنیتي وضعیت په بخنه غواړم چې د وروستیو ګواښونو او امنیتي وضعیت په تناسر کې د لاهور په ضلع کې د اساسي قانون 144 دفعه عملي کړې ده. او اخیری خبر دا چې د اوکرين مشرانو پر دې ټینګار کړی دی چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره الته موجود دي. بلخو د روس پوس شمنه کړی دا چې خاربنیسی او اوکرين کې به نور هم مخته ولاړ شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش اوکرين ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د اوکرين له ولسمشر سره وګوري. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. اور روانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلی دی چې په تیر کال کې په یاد صبح کې راتراګره سیاتی پیښه ریپورت شوې دي. د پاکستان چارواکي وایي ته مدا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه یو کارپو وایي
دبا ستزمنا خبرو یا کاری چې کوم هدف د پاره چې په ظاهر د ویل کیږي چې هم نتی ستونزې په حق کې دي هغه هدف د دواړه ډلې ورته یا طالبان یا د پاکستان حکومت.
د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په سوات کې یو دستور شوی
او دې ټولو زنانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کې الله تعالی ډیر صلاحیتونه اچولې دي. تاسو راوځي تاسو تعلیم حاصل کړئ او د مختلف شوبې دی پاغي کې خپل سرگرمیانی وکړي.
او د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر د ویکسینو مهم پیل شوی دی.
میګم لري سوي وزیم لري سوي د مرزې کړي دا فقر او غريبي د ضرورت جانو سکه موټر کړي لري نه لري سکه د دوا وس لري نه لري دا موږ سره ډیره وغټ کومک ته دا وس
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. او دیدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د ریپورت طرف ته باورسو خدا وخت مونږ سره زم همکار گوهر مسید د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. گوهر مسید که او دیدونکو ته وای چې نن د خصو نړیوال ورځ لمانسل کیږي د لړکې سنې لاریونونه هم کېدل په اسلام آباد لاور او دغه سپ نورو خارونو کې نو کده دغه لاریونونو معلومات را ترا کې چې آیا دغه وشول او کنه؟
ډیره مننه انیسی. بالکل زه په دې وخت باندې د اسلام آباد په ډی چوک باندې ولاړ یم او دلته د چکم د زنانو په اړه باندې یو مارچ راوتل او هغه اوس هم روان دی. په اسلام آباد کې دلته نن سهار په 11 بجې باندې د چکم د افغانستان ناراغلي د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناست په خیمو کې کډوال دي. د هغه زنانه هم خپل یو احتجاج کړیو او د موختنه کړي و چې کوم د دوی مطالبات دي او ورسره ورسره د جماعت اسلامي د چکم مشر سراج الحق ته هغه جماعت هم یو د زنانو په اړه باندې یو مارچ راوستل او هغه اوس لک سات مخ کې ختم شو. او په دغه رنګا د پنجاب سرخار لاهور کې دا زنانو چې په نسبت سره کوم ورځ منځل کیږي په دې اړه باندې هم لاهور کې هم یو ریلی واستل شوې ده مارچ واستل شوې ده. او په دغه رنګا په پېښور او په بلوچستان کې د زنانو د ورځ منځل په نسبت سره هلته مختلف پروګرامونه شوې دي مختلف غونډې شوې دي. د زنانو چې کوم په معاشره کې یو پرمختګ کردار دی هغه المنزل شوی دی او هغه تعریفونه شوی دي او زنانه او ته په خصوصي توګه باندې ایوارډونه هم ورکړی شوی دي. خو دلته یو ډیر بد پیخه را مخکې شو په اسلام آباد کې لک سات مخکې چې کوم د عورت مارچ دی یا د زنانه چې کوم مارچ په دې کې د اسلام آباد پولیس د زنانه سره بحث وشو او په هغه بحث کې زنانه او تاسو د کې هم ورکړل شولې ځکه ورغلل په هغه بنیاد باندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا نوټس واخیستو او اسلام آباد پولیس نه پی ریپورت غوښته. خو اوس لږ شیبه مخکې دا خبر راغی چې اسلام آباد پولیس ترجمان بیان خپور کړی دی چې په هغه پیښه کې چې زنانه وته د پولیس کسانو د کې ور کړی وي په هغه کې درې کسان معطل کړي دي د نوکرۍ نه وستل دي.
سمد ډیره مننه گوهر مسید د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو د همکار گوهر مسید نه په اسلام آباد لاور او دغه سي په پیښور کې د خصو د نړیوال ورځ په مناسبت سره د لاریونونو او غونډو حال اوریدو. ورسو د یو ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ویلي دي چې په 2022 کال کې په یاد صبح کې راتراګره زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. اختر حیات ګنداپور پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې تیر کال چې په یاد صبح کې د بد امنۍ سمره پیښې شوې، له 2009 کال نه پس په هغه عمره تعداد کې نوی لیدل شوی. د پولیسو مشر هغه علتونه وښودل چې په پولیسو د زیاتو وسلوالو بریدونو لامل ګرځېدلی، خو هیله خولې ده چې د خیبر پختونخوا پولیس په کوششونو به په ترهګرۍ کابو وموندل شي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر آیت ګنڈاپور ویلي چې په کال 2022 کې د کال 2008 او 2009 نه پس تر ټولو زیات د ترهګرۍ پیښې رپورټ شوي، چې تر ټولو زیات شمیره یې په ڈی آی خان او بنو ډیویژن کې وا.
کی پی پولیس آپ لوگوں کو بخوبی پتا ہے کہ ایک
تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا پولیس تر نن سبا ډیر چیلنجونه دي، او په دغه چیلنجونو کې تر ټولو غټ د دهشتګردۍ چیلنج دی. په پورا ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ 2% زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې کیږي.
اخترات ګنڈاپور زیاته کړه چې په پولیسو وسلوال بریدونه زیاتېدو وجه دا ده چې وسلوالو ته جدیده او خودکار وسله په لاس ورغلي، او بلخوا د پولیسو سره داسې ټکنالوژي نه وه چې د هغې حملو مخنیوی وکړي.
موږ باندې د شپې په وخت کې بریدونه زیات کامیابېدل، ځکه چې زموږ مخالف سره ښه وسله په لاس ورغلي وه. هغوی به موږ د شپې لیدلو او موږ به هغوی د شپې نه لیدل، ځکه به یې موږ په اسانۍ سره په نښه کولو، د کومې له وجې چې موږ ته مرګ ژوبله هم زیاته اوړېده.
خو ځایي خبریال لحاظ علي وایي په روان کال کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه کم شوي نه دي، او د امن او امان صورتحال یو وار بیا خرابېدل د پولیسو په کارکردګۍ یو سوال دی.
یوازې وسله نه ده، آیا د انټیلیجنس نظام د دوی مؤثر دی که نه دی؟ آیا د دوی چې کوم تربیتي نور عمل چې کوم دی هغه دې ته رسېدلی دی که نه دی؟ نو دا ټول سیزونه دي چې د پولیس زما په خیال خپل ګریوان ته پکل دي چې زمونږ د پولیس اداره خپل کارکردګي فعاله کړي. تیر کال ډیټا ته وګورم، او بیا د جنوري او د فبروري ډیټا ته وګورم، نو د امن او امان صورتحال که د سیویلین په ضد باندې څه دومره وران نه دی، خو د فورسز په ضد باندې د وسلوالو ډلو کاروایانی حق شان روان دي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا هم ویل چې د پیښور پولیس مرکز په جماعت کې د ځانمرګي بریدګر د ملګرو پته لګول شوی، او ډیر زر با کیس سر ته ورسی.
دا زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې ډله معلومه شوې ده، خو ډینې سیمپلینګ د پخوانی شک په بنیاد نه راغلی، او ځان وجون کې د هغه علاقې نه دی په کومه باندې چې به ګمان کېدلو. له دې زیات تفصیلات زه تاسو سره نشم شریکولی.
لیکن میں اس سے زیادہ فی الحال اسٹیج پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا.
آئی جی ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ کې د بدلون لپاره کار روان دی، او هیله یې څرګنده کړه چې ډیر زر به د ترهګرۍ په پیښو قابو موندل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان حکومت په هغه موضوع کې اضافه کړې ده چې د هغو پولیسو کورنیو ته ورکول کیږي چې د ترهګرۍ ضد پولیس واک کې کار کول او ژوند یې له لاسه ورکړی دی. صوبایي کابینې د دې پریکړې منظوري ورکړې او عمل پې شروع شوی دی. د صوبې خلکو د حکومت د دې اقدام ستاینه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت صوبایي کابینې د ترهګرۍ ضد په پیښو کې د مړو شوو پولیسو او لیویز والا د کورنۍ لپاره د کمپنسیشن یا تاوان په څنګ کې په ورکوونکي رقم کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. پر کوم باندې چې د حکومت په خبره سم د لاسه عمل پیل شوی دی. د مارچ په 10 نیټه د حکومت بلوچستان له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې صوبایي محکمه خزانه له لوري نوټیفیکیشن هم وایستل شو، او د گریډ یو څخه بیا تر شپاړس پورې د وژل شوي پولیس والا د کورنۍ لپاره کمپنسیشن یا تاوان به د 150 لک څخه و 1 کروڑ روپۍ ته لوړ شوی دی. دا ډول د گریډ 1 پولیس افسر د کورنۍ لپاره دا رقم د 500 لک څخه و 1 کروڑ 500 لک ته زیات شوی دی. د دې تر څنګ د گریډ 48 او 19 پولیس او لیویز افسرانو د کورنۍ لپاره د 90 لک څخه اوس دا رقم و 2 کروڑ روپۍ ته پورته کړل شوی دی، او د گریډ 40 څخه بیا تر 20 پورې د ترهګرۍ ضد په پیښو کې د وژل شوو پولیسو افسرانو د کورنۍ ته به هم 2 کروڑ روپۍ تاوان ورکول کیږي. د بلوچستان د حکومت ودې ته د ژوند د بیلابیلو اړخونو لخوا هرکلی سوی دی. د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکې میرمن سنا دورانی وایي چې د دې څخه د وژل سوو پولیس والا د کورنۍ مالي مشکلات به تر ډېره ځایه پورې هوار سي.
زمش بلوچستان کې کوم فیملی سټرکچر دی هغه کې یو نارینه چې دی د کور هغه غټي او د پورا فیملی چې دی پاغه باندې ډیپندنت دی. دا تر کمپنسیشن چې هغه د شهادت بعد چې دی هغه فیملیز د لپاره یو ډیر غټ سپورټ چې دی خپل بزنس کوي سي یا د خپل ځان د لپاره دا تر یو سیټ اپ برابر وای سي چې د خپل کوشنیان ساتل سي. خاص کر کم کونډه چې ورته پات سي یا کوشنیان ورته پات سي یتیمان سي دا غي د لپاره زما خل د ډیر ښه کمپنسیشن دی چې د خپل ژوند مخته نورمالی بیواله سي.
خو ډېر کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت لخوا یوازې د کمپنسیشن زیاتول د ستونزې حل نه دي، بلکې پر هغه عمل کول ډېر مهم دي. قانون پوه نصیب الله ایډوکیټ وایي چې د کمپنسیشن د ترلاسه کولو لپاره حکومت ته پکار دي چې په قانون کې اسانتیاوي ومندي.
ډېر داسې چې هغه پکې شاته د څوک نسی پاته، د خالي ماینه وی لا یو دارنګ اثر رسوخ نه، غریبان خو ډېر پکې تر پته راشي. مشکلات په قانون کې نه دي، خلک یې جوړوي، بیا پیسې دین اخلي، بیا مثال پرسنټیج دی باقاعده دام پکې 10% کې ونی سټ 15% ته دا پکې اخیستل کیږي. خلک هم بس دغه وی وی یار یو څه ملاوي چې بس چلو.
بل خو د صبح الله وزیر میرو د قدس بزنجو د مارچ په شپږم نیټه د سیبي او بولان په منځنۍ سیمه کې د ترګری په پیش کې د وزل سو پولیسو و کورنۍ ته د کمپنسیشن په صورت کې د لس لکه زیات روپۍ ورکولو اعلان کړی دی، او دا ډول به اوس د هر پولیس والا و کورنۍ ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکول کیږي. په یاد ځانمرګې پیښه کې 10 پولیس والا وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي وو، چې وروسته د داعش په نوم یوې مذهبي توندلاري ډلې ذمېداري قبله کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. د نوموړي په وینا دواړه خواوې به د سیمې د امنیت او لترګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د خواجه آصف په مشرۍ د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته ورغلی و او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په امنیت او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. په دې اړه زموږ همکار شاین بنیری د افغانستان او سیمه ایزو چارو په شیرجان احمد زی سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلې چې د افغان پلاوی پاکستان ته سفر څه اهمیت لري. نو نوموړی وای
اول دا چې پاکستان لپاره فعلاً امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی، او هغه ډلو چې شکایت لري هغه د دې په فکر په افغانستان کې پټ دي او طالبان د هغوی حمایت کوي. بل اهمیت دې موضوع کې ښکاري چې دوی غواړي طالبان اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی هغوی ته هغه د نورمالایزیشن پروسې کې داخل کې چې د یو حکومت په حیث یو پخوانی حکومت ورکول کې، یعنی هغه مشروعیت ډیپلوماټیک او سیاسي مشروعیت چې یو ګاونډې ورکول شي هغه ورته غواړي چې ورکړي. خو موجوده دواړو خبرو کې دا به ستونزمنه خبرې یا کار وي چې کوم هدف لپاره چې په ظاهره داسې ویل کېږي چې امنیتي ستونزې بحث پکېږي هغه هدف د دواړه ډلې ورسیږي، یا طالبان یا د پاکستان حکومت. ځکه که چېرته پاکستان حکومت غواړي چې طالبان باندې فشار راوارد کی چې هغه کسان چې دوی پر نظر په افغانستان کې پر پاکستان کې حمله کوي، نو دوی لپاره ډېر نورې آلې هم موجودې دي طالبان باندې فشار راوارد کی او هغوی دې ته مجبور کی چې هلته څه عملیات وکړي یا آپریشن وکړي هغوی په خلاف. ځکه دا اوس مهال هم که تقریبا یو نیم کال کې طالبان په افغانستان کې حاکم دي، خو د دوی کورنۍ، د دوی استوګنځایونه، د دوی سرمایه، د دوی هر څه پاکستان کې میشتي. نو دوی د پاکستان ادارو ته هر هنګ هغه وسایل مهیا دي چې طالبان باندې فشار وارد کړي. د شک نشته کېدای شي دوی مشران په افغانستان کې وي، لیکن د دوی ټول اساسې په پاکستان کې موجود دي.
احمد صاحب، پاکستان کې عام طور د تاثر کله چې طالبان رالو واکمنان شو په کابل باندې چې اوس په پاکستان سره د دوی اړیکې مخې شي او د طالبانو یا د تشدګردې چې دا کومه مسله ده تر هغه رسیدا به مهواره شي. هم ګورو چې په پوله باندې د تشدد په خیره مسته کیږي، لارم بندیږي، بې باوري مخکاری د بڑو ترمنز، تاسو ته څنګه ګورئ؟
د طالبانو راتګ سره دا تاثر نه و بلکې دا باور و پاکستان کړی د خوانه د پاکستان کې حکومت د خوانه چې په افغانستان کې بده شي حکومت رامنځته کیږي چې پاکستان ځینو کړیو سره به دوست وي ملګری به وي دا وایي هر خبر به مني خو د افغانستان تاریخ ته که وګورو د کابل په ګدۍ کې هر څوک ناست وي هغه یو یا څه ډول باندې ځان خود مختاره ګڼي که هغه کم خود مختاره ګڼي یا ډېر خود مختاره ګڼي که هغه د تیر طالبانو دوره کې ملا عمر وو او یو اوس ملا هبت الله دی نو دی د افغانستان د دوه نیم سوه درې سوه کلن تاریخ ته که وګورو هر څوک چې د کابل په ګدۍ ناست وي هغوی ځان ته یو څه وایي نو که دا د دوست هېواد فشار لاندې یا هر روان وي دومره اثر به پرې ونه کړي خو بیا هم کله چې افغانستان ګډوډي را شي همدغه ډلې بېرته پاکستان ته ورځي او هلته پټن ځای کې ساتل کېږي نو که دې تاریخچې ته وګورو او روابطو ته وګورو دا به ډېره غلطه خبر وي چې پاکستان اول دوی سره مرسته وکړي حمایت وکړي او بیا وروسته دوی په تخت کښېنوي کابل کې او بیا دا تمه هم ولري چې هر څه په افغانستان کې واړي دوی په خوفه وشي ستونزمن به وي لیکن د دې تاثر د دې نفوذ اوس هم شته طالبانو کې په افغانستان کې چې هر مظاهره کېږي د پاکستان خلاف یا هر هغه څوک چې د پاکستان خلاف خبرې کېږي هغه نیول کېږي بندې کېږي هغه خبره پټه ساتل کېږي که چېرته د پاکستان ځینې کړي دا توقع لري چې طالبان به د پاکستان طالبانو په خلاف عملیات وکړي دا به نو وخت ښایي چې دوی په دې کې کامیابیږي که نه خو که ونه شي حتما به د دوی منځ کې ستونزې راځي او کوم اهداف چې پاکستان د طالبانو د لارې نه غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي هغه ونه شي نو حتما به دوی بدل ته ګوري دغه پخوا هم دا خبر شوې ده او کېدای شي د پاینده کې هم تکرار شي نو کېدای شي پاکستان بدل لاره ته وګوري چې کوم بل خانه په طالبانو باندې افغانستان کې نفوذ ولري چې خپل اهداف ترلاسه کړي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د افغانستان او د سیمه ایزو چارو په شیر جان احمد سی مرکار دل چې زم همکار شاین بنيري ور سره کړی و ورته ست یو بل ریپورت طرف ته د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب زپل سیمه کې د پهنتونونو دستکونکو لپاره د 1509 وظیفو اعلان کړی دی په پاکستان کې د امریکا سفیر د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړ ستکړو کمیشن کې د خصو نړیوالې ورسي په مناسبت سره په یوې دستوره کې کړی په دی اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې اورو
دا مارچ په اوما اسلام آباد کې د لوړ زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلاب زپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړي چې دغه زده کوونکو پر خپل زده کړې سرته ورسوي پیښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکو د 400 سبیا عنایت وایي چې دوه خويندې په پوهنتون کې سبق وایي پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمه کې لوکړې وي دوی وايي وړاندې نه ګرانې لوځي ژوند او بیا سبق ډیر ګران شوی دی او اوس په هنتون فیسونه ډیر زیات شوی دی نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړې شي
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زمونږ فصلونه ډیر خراب کړی او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو دغه فصلونه زمونږ سهارا چې بابا مې هغه په خرج کې او موږ ته فیسونه سبمیت کړي او یونیورسيټي شو هر چی شو داسې د هاستل هر چی شو دا موږ سره ډیر خوشی چې موږ سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي نو موږ سره بابا نه مې بډن لکم شي ته ځان نه نیم پېښور یونیورسيټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي نو زما ول سمستر حساب وی پر سمستر 35500 اور داسې د هاستل 35000 پر ایئر اور سره داسې د هاستل مې سپی وی هغه 2000 3000 پر منت حساب سره راځي اور سیم زما خور دا
د نوړاندې هم امریکا حکومت دا پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن سره په شریکا تر شپه گزار زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ شپ ورکړې وي کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکه زده کوونکي شامل وي هم د پیښور پوهنتون پروفیسور ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېرو زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي او دلته په پوهنتون کې یوازې د داخلو خرچې نه وي نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي نو باید که د حکومت لخوا وي که د لوړو زده کړو کمیشن که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول شتمن ملکونه چرته د کونکو مرسته وکړي شي.
په یونیورسيټي کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچي وي تدریسي حواله کې آی کې د اسائمنټس پریزنټیشنز وي د غیر لپاره مختلف زونه وي او هغه غشن پوره سرته نشي رسولي. نو دی فلټ نه د یونیورسيټي شاګردان ډېر زیات متاثر شول او ډېرو سټوډنټانو ته د ډېرو سمسترو پیسې هم پاتې وي په دې وجه چې هغه د دې جوګنو چې هغه سمستر فیس باندې هغه پوره کړي. اوس هغه سټوډنټانو ته یونیورسيټي چاته انسټالمنټ کې وته کړل خو د غوی باوجود د غوی هغه پوره نه کړی شو او اوس پورې د لیر سټوډنټانو داسې چې هغه خپل سمستر فیس یا د هاستل فیسونه پوره کړی نه دي د دې نقصانونه ډایرکټ د غوی په تدریسي سیزونو باندې پریوته د غوی پرفارمنس وسره افیکټ شو.
دا یادونه چې تیر کال د اگست میاشت کې د پاکستان نور صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېر ځپلې وه چې پکې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ای شمیرو تر مخه سکم یو لک کورونه خراب شوي وو. څه باندې یو زره سروي مړه کړي وو. شپېته اکړونه سیوا د قرض مکه او سکم یو لک میټریک ټنه ولاړ فصلونه تباه کړي وو او دغه نه علاوه درې سو نه زیات کسان یې مړه کړي هم وو. دین وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبې مارچ پېښور ته دراتک په مقابلې وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلې زمیندارانو عام اولس او په خصوصي توګه کورنو کې کارکوونکي زنانو دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر د جنوبی وزیرستان اسیدن کو ویلی دی چھ د پاکستان حکومت دی د دوی سیمتا د ضلع درجہ ورکڑی دی وائی چھ انتظامی ہیڈ کوارٹر پٹانگ سے لکے دے چھ لوجی دی مشکلات لری. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلی دی ہس کوی چھ د انتظامی ہیڈ کوارٹر زر تر زرا جنوبی وزیرستان تا منتقل کری. پدیڑا تفصیل اشتیاق مسید را کوی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمه ته د ضلع درجه ورکړې ده خو انتظامی هیډ کوارټر یې پټانګ ضلع کې قائم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدین کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغا، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شوال نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی دغه وجنه وزیرستان انتهایی غرابوت پته شوای دی چې سوي شي کیو جوډیشل دی غلی دو اهم دی لته پټانګ شنوستا دو وې شوم کې چکلا دوی ضلع اعلان وشا وې سیمیش ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیه پورته لوړ شي جوډیشل دی هه پورته لوړ شي پولیس دادا پورته لوړ شي چکیم وسه
دے سراروغا سیمے اسی دن کا ہی عثمان ماسید یائی چھ دے پاکستان حکومت دا زر دے ٹانگ ضلعے نا دے سویلی وزیرستان انتظامی دفتری نا دا دے دو اخپل سیمے تا دا بدل کی
دا پاس کوي چې کین د زیلې سره تړلې یاسین دي چې هغه په زیلاک شه دنه نشتا فعال شي چې چار په شيري شي د لیس نشته یو واړه نه واړه چار په وساین په کې نیز درې نه د مو تقریبا 2.5 درې زره نه خرڅه په شي چې سره لوګه د ماکین د لا دینه او پیرا رز نه هپ څخه لا یو ساين او وی مزو زو ټاک په درې مزونو رساو
د کوټ کې سیمه او سي دن کې رحمت شاه مسجد ویایي چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د انتظامی هډ کوارټر جوړول باندې چار هم شروع کړیه نه دو
کی مو هډ کوارټر نوټیفیکیشن شوای دی پستین کی راغی د کیډډ کالج سره او تر وسا پرې په ګرون باندې هیڅ نشتا دی چې د میزو د شاکې په ریاست پاکستان چې د شای میشتا بالکل نه جوړوي په وزیرستان دا په هغه ضلع ټانګ شي واطا پرېش دی کچیر دی مخلص وای تر وسا پرې و چار خشيري کړی وای د هډ کوارټر او خالتا جوړوي میشتا هي کینن شو بلا ضلع تا ډېر یو تکلیف تای او بل کچیر دا شاید می زلاتا رو پوس نشی د وزیرستان په خبرانوی دوبو ټول عمر د پورا وزیرستان غیر آبود پوتی وی.
مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسی دن کی پخپل سیمک شه د هیڈ کوارٹر جوړول وشتنا د ډیپټی کمشنر اشواق خان مخه تک شیشوا غوی وویل
زمنګا ډیسټریکټ هډ کوارټر کې کابینټ چې ډیسیژن کړی دی نو هغه ان کې راغلی هغه لري خپل شوی دی او بیا دې لپاره سیکشن 4 بکی هغه وزیرشن کې کوزیشن لپاره سره ورته چې موږ ګریجوټی موږ هم دا کوشش کوو چې چې زمونږ تحصیلداران یا کوم باقي افسران دي نو هغه مونږ فیلډ ته لګو. فیلډ چلته خپل کنسرن سب ډیویژن ته دي، او چونکې زیات تر یخنۍ د وجې نه لاندې چونکې ایکزوډس شوی، مایګریشن شوی دی، نو خلک ټول لاندې دي. نو په ټانک کې ځکه زمونږ زیات تر چې کوم خلک دی په ټانک کې پاتې کېږي، هغه راځي، هغوی ته کارونه یې خو دلته کېږي. خو چې کله ګرمي شروع کېږي نو بیا مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل پرزنس هلته په ډسټرکټ کې هم شو کړو، چې هلته د خلکو سره مسایل دي چې هغه په دهلیز باندې حل کړي. انشاءالله زمونږ کوشش دا چې څو نظر کرکره کېږي، نو دا بیا مونږ کوشش کوو. خپل
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ټانک ضلع نه د دوی سیمې انتظامی دفترونه د دوی خپلې سیمې ته د منتقل کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال لیڈی او تاس اور اوس پے خبر کی د مخام شپگنی میں بجے شوی د لنډ خبرونو طرف ته بلاړ شو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای چې تیر کال په پاکستان کې راتراګری تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوی دي. اختر حیات ګنڈاپور پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا په امنیتی حالاتو د یوې غونډې پر مهال ویل چې د 2008 او 2009 را په دې خوا په 2020 کال کې د تراګری تر ټولو زیاتې پیښې ریپورت شوی چې زیاتې په خیبر پختونخوا کې مخته راغلي دي. د بلوچستان حکومت په ترګریز بریدونو کې د وشل شو ټپي شو پولیس سرتیرو لپاره د معاوضه په پیسو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. پرون په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې د خزانه وزارت د منصورې نرستو د گریډ یو څخه تر گریډ 14 پورې وشل شوی پولیس سرتیری کورنۍ ته د 150,000 څخه تر 1 کروڑ روپو پورې به ورکول کیږي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 590 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د وظیفو اعلان په د اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره یوې دستور کې کړی دی. په امریکا کې پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې پرون په دغه دستور کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال، د لوړو زده کړو کمیشن مشر سربیرا، د نورو ادارو لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت نن په لاهور کې د پاکستان د تحریک انصاف له جلسې او د نن ورځې د عورت مارچ څخه د مخه پولیسي غونډو بندیز لګولی دی. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د لاهور په بیلابیلو ځایونو کې هر ورځ په ګڼ شمېر کې جلسې او احتجاجونه کیږي چې له وجې نه یوازې امنیت ته خطر جوړیږي بلکې د ټرافیک نظام ورسره خراب شوی. او د اوکراین مشرانو په دې ټینګار ته دوام ورکړی چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره الته موجود دي. بلخوا د روس پوز شمنه کړی دا چې خار بنیسی او په اوکراین کې به نور هم مخته ولاړ شي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري ورسو واستي یو رپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ښځو حقونه دي یقیني کړي. نوموړي دا خبرې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو بیا ویلي چې افغان ښځې دا مهال د حقونو په برخه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او باید طالب چارواکي پې بندیزونه لری کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیوال ورځ او په افغانستان کې د خزو د وضعیت پاړه نړیوال خبرګونونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس پسر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خبر شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې له خزو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي او تنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. دوی نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسحال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او د چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې، ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او خوځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی، ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د خوځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي، ویلي هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ 8 د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړی دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه د مشال تر رڼا لاندې په 10:30 پښتونخوا کلی په کلی په 1:00 پام کوا په 2:30 د ځوانانو غږ په 3:00 سروې په 4:30 هارون باچا هنري غړی په 5:00
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره په افغانستان کې خصو د لاریونونو پر مهال د خپل حقوقو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان خزې د مهال په بد وضعیت کې دی او باید د بشري حقوقو مبارزان د طالبانو له چارواکو د خصو د تعلیم او کار په برخه کې غوښتنه وکړي. دوی په کابل کې د مارچ په 8 د طالبانو د حکومت د بندیزونو پر ضد احتجاجي لاریون وکړل. افغان میرمنې وایي په هیواد د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ یې په زده کړو او کار تر بندیز وروسته ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غږونه دي چې د کابل په واټونو کې خپور شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختریزې کړنل لارې پر بنسټ لګول شوي بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازوالۍ مخ ته راټول شوي وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تمام زنایی که امروز دا
ټول خزو چنن یی عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یې دا و چې په ټول نړۍ کې هغه خزو ته چې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونې او خزی تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالتشان بخیم است.
معترض نجون خزو غوښتنه کوله چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د پرانستل شي او درخوا دې خزو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی همدا ډول په افغان جون او خزو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جون او خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خزو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړي. د خوځو بار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکي پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترض نجونې او ښځې نیولې زندانی کړې دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوې هم دي خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هاخوا په پکتیکا کې هم معترض نجونې او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوې وي یوې یې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو له لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسې محرم چیرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالت د بنجیدو خبره نه ده سوی، د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولی بند سو، دا نو ولی بند سو. بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بی انصافی نه ده. په کار
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره په سوات کې یو دستور شوی چې پکې لسکونو خصو ګډون کړی دی. دغه خصو له حکومت او کورنۍ مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې د میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
زه دې وخت کې د سوات منګوري خوشحال پبلک سکول کې یم. دا هغه سکول دی چې ملاله یوسفزی دلته کې زده کړې کړې دي چې هغه د ماشومانو د زده کړو په اړه باندې نوبل انعام چې دی نه اغستې دی. هغه چې د وسلوالو لخوا جوبل شوم و هم په دغه داغي په ماشومانو په هغه کلاس کې یا په هغه کې کوم سکول کې سبق لري هلته موجود یم. څه ماشومان راغونډې شوي دي او هغه د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پینټینګ کوي، یعنی خاکې جوړوي چې پای کې د خزو د حقونو خبرې کیږي. بیا دې کې چې دینو میلمانه هم راغلي دي، د بهر خلک هم راغلي دي. ما سره یو ماشومه د ګلالۍ دې سره خبرې کوو. بچو خپل نوم راته ووایه.
ما نوم دې ماریا عثمان.
په کوم کلاس کې؟
په دولسم کې.
دا څه ته جوړه لګبات ده؟
زه دا جوړوم چې مطلب یو انسان دی او هغه خپل خزه وهي، یو سړی دی. نو زه هم چې لکه دا ولي وهي، دا هغه خپل ځان خپل حقونه دي، خپل حقوق دي. او د دې د وجې نه چې دی انسان چې دی خزه خپل چې هغه وهي نو هغه زخمي شي. نو چې هغه زخمي شي دا هغه ټول هر څه د کور کار د هر نور هر څه هغه ټول خراب شي. د دې د وجې نه موږ غواړو چې لکه مطلب سړی چې دی هغه خپل خزه لاس نه چوتې، هغه انډرستانډ کی چې دا څه غواړي.
نن موږ د خزو نړیوال ورځ منځول منځول کته سو ولې راغونډې شوې دا ډېر ډېر شمه شومان دي. لاسونه کې پنسل دي، سپین کاغذونه دي او پارګری دي.
موږ غواړو چې دا خزه چې دا مطلب دې خپل حقوق ملاو شي په صحیح طریقه باندې او دا ټول خلک چې دې کنه خځه مطلب څه چې سړی کولای شي هغه خځم کولای شي او خځې ته په اسلام کې دا حقوق حاصل دي چې خځه کولای شي تعلیم کولای شي نور دې کارونه دي چې خځه کولای شي موږ به کار دي چې موږ خپل خځې چې دې په صحیح طریقه خپل کارونه ته وباسو ټیچری کو نور دې ځوابونه دي چې هغه وکړو
بل ماشوم مو سره دا دینه پښتنه کو
زمانم سویرا اقبال لے
او پر کم کلاس کی تو
زو بدل سای کر خیر سے سبق کو
خدا وس کے تو دا کاغذ پنسل دی راغست دے پلاس کی دی ربڑم دے سپن کاغذ دے سس کی ٹیم جوڑ
دا وس من خج بارے کی پینٹنگ کو چ مطلب خج دے سے حقوق من گ پرووائڈ کو لے شو یا دا کو سے حقوق تے اغا آزادی سر اغا مطلب ہر سر جو بھی چانو کی کولج اسلام پہ حدود کے مطلب دن چ کم خج دے پر محدودی ناغلے کا کولج من پاگی بارے کی نن ار جوڑو چ لکھ خج ہر سر ولې شي او لکه دا سرو په دغه سرو کې لکه هیڅ کوم مم نه دي دا سرو
نو ولې کوي نن اوسې چللې
نن وومنز ډے دی 8 مارچ دی نن وومنز
ډے تاته دا معلومه شته چې تاسو په دې سکول کې ملاله یوسفزای هم وا هغه چې د خزو د پارسه کار کړی دی او هغه سوبره کامیاب شوی دی
ملاله دې زه خپل کار کړی دا چې مطلب جنکې لکه هم سکول ویلې شي نه کور کې باندې نشي پاتې کیدی او بس نو د ملاله جنکو د پاره اغیر حق ته پاره خبرې کړلې په ټول دنیا کې
دلته کې اوریدونکو موږ سره په دغه پروګرام کې چې کوم د خزو نړیواله ورځ ده د دغه سکول یا دغه خوشحال سکول مشره هم موجود ده هما شاکر ده اغیر پښتنه کو چې را دي نن دلته سه هلي زری جوړې کړې دي او دغه ماشومان ته سخه خای مننه تاسو وخت راکو د سکول کې نن چې د ملاله سکول په نوم یادېږي خوشحال سکول سمره ماشومان دي او دغه ماشومان سمره په هلري د خزو حقوقو
نن وومن ڈے په حوالہ سره مونږ ټول راغونډ شوی یو او دا انټرنیشنل وومن ڈے دی او زه غواړم چې زمونږ د سکول کې تقریبا 500 پلس گرلز دی او
د سو د سیوا جنې کوي
بالکل زه غواړم چې دوی جنکو ته هم پته ولګي چې د دوی سیم امپورټنس دی او دوی سونه پاورفل دی او سس کریئر بلډینګ سره او کم کم کریئرز کې دوی انوالو کې دي شي نو نن زموږ سره چې کوم ګیسټ راغلي دي هغه کې ډیفرنٹ طبقات وکیلانو هم دي ډاکټرز هم دي او انټرپرینورز هم دي بزنس وومنز هم دي او پولیس ډپارټمنټ
بنیادی مقصد دې سره او زموږ اوریدونکو دایم چې هما بنیادی طور پر هغه پښتو جب نه شو ویلې نو انګریزي پکې وای نو دا وی چې نن په مونږه په دې سکول کې 1500 ماشومان را بلل دي پای کې چې نو ډېر شه میلمانه دي پاغه میلمانه کې خزینه پولیس دي وکیلان دي سماجی کارکونان دي او د دې مقصد دا دی چې دغه ماشومان ته په راشي داسې ده کنه
جی جی بالکل ما وی چی ڈیفرنٹ کریئرز بارا کی دے ماشمانو تا پتہ ولے گی چی کم کم کریئرز دی جی او دی خپل ځان په کم کریئرز کی ڈیولپ کولے شي
دو دوی مقصد دا دے چی دغه ماشومان بلابل شو بو کې ځان څنګه وړاندې بوتلی شي زبر دې مقدمه هم وایم چې د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات د خزو د پولیس سټیشن اولنۍ افسره شیناز بی بون سره موجوده ده اس اچ او ده او هغه چې د نو لکه یو پولیس سټیشن چلی پای کې ټول خزینه کاروندانی کار کوي یعنی د رپورت نواله د تفتیش پورې تاسو هم هر کله شیناز سو اینن ماشومان سره تاسو نه سي ګوري غلا سونو کې پنسل دي سپین چاټونه راغست دي او هغه په داسې خاکي جوړي چې پای کې د خزو د حقونو یا د غسر چې کوم زیاتې کې هغه سونو کې تاسو په خزه نو زمونږ په دې معاشره کې پښتنو معاشره کې په سواد کې د خزو اهمیت څومره دی او هغه کم کې مشوبو ته تللی شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د خزو اهمیت ډیر زیات ته پدری ترې کوجه سوچ ورته کینو د مور خې د غمور کولای شي یو د مور په حیثیت کې دی یو د لور په حیثیت کې دی یو د یوې خور په حیثیت کې دی خزه چې د درې کردار ادا کولای شي سړی یو کردار ادا کولای شي او خزه چې د نو خزه درې ادا کولای شي هم د مور هم د لور هم د خور
زموږ په دې معاشره کې خزو ته سمره لګه خزه په سړو سره یا د مور په ترقې کې کردار وس ادا کوي او سمره دا کولای شي وړاندې سمره چې د کور کې ساتل شي وي او سمره چې د نغې ته اجازه نشته چې تاسو به کار نه کوي او سمره شته
دا خو دغه خبره د زخوا ما چې کزما سوګ دغه کوي موږ شکر الحمدلله هر څه ایس دغه هو نشته په دې کې دا خو اول خدا دوی له دغه نه کوي د ټولو نه مخکې خدا خبره د ټیچران دي هغه خط هغه ور کوي ک هسپتال ته لاړ شي هسپتال کې ډاکټران دي دا شپدي سي دا وکیل وکیلانی شوی که وکیلانی مخک وکیلانی نوی سړی ونه چې د چا په مجبوری و سکیس په لاړ بشو سړو ته خپل خبره نشو کوله وس دا وکیلانی دینو کدی وکیلانو ته خلک په آزاد خپل خبره وکي په دغه کې نو په دې مونږ ډیر زیات خوشاله یو ځکه مې چې زما دې خویان دومیان د ټول ته دا خواسته چې خخ کولی دغه وکي او په هر پیل کې د خزي ضرورت ته یو زمون پاتې شو زمون د پولیس زمون په پولیس کې به مخکې دي ستغه نو په تانه کې به خودونو زدي د پاره مونږ په خزو تانه جدا رخ کړی د شکر الحمدلله
تاسو مسلې راځي د خزو کوم غټي غټي مسلې
ډيري مسلې راځي نن هو یو خز خپل ځامن وي را ل خرچ نه راکې دغه کې وس دغه نه زچ راتلم د دینه مخکې مونږه ولي ګلې ځامن یو ول دغه کړو ایس سی بل یو کړ په 160 کې ول چالان کړو نو راځي ولي ناراضي وس زمون مخکې به خلک نشو راتلې وس په خبر شوی دي چې د خزو تانه رخ شوی د نو ساغو شي باقاعده ز پخپل زمون سره ټول سټاپ د قزو دي
خبر اوران دي بیاو اوریدونکو دي وخت مون سره د دې پروگرام کې وکیل سمرین حکیم هم موجود ده دینه پختنه کو چیرې څنګه چې میډم ویل شیناز بیبي چیرې مخکې بچی دینو وکالت څو راتل مخکې بچی دینو دغه شوبو تن راتل وسوم چې دینو د خزو شرات د خبر پختونخوا حکومت تر مخه د 15% نه هم په روزګار کې کم ده دې باندې بباس کو سمرین هغه چیرې شکر دی وای زنانه را دي ساسو په بار کې چې دینو ماته پته درې درې نیم زرا ممبران دي پای کې بیا شپږ وچه دینو خزي دې ته پر بده ورځ باندې تاسو وای او دې هلو زره تاسو وای
نن زمونږ دلته کې دا ایونت هم د دې مقصد د پاره چې مونږ د نورو زنانو لا دا د غور کو انکریجمنت ورکو چې تاسو راشي تاسو دې دې شوبو ته تلې شي په دې دې شوبو کې ایس خرابې نشتی الټه به هم تاسو تحفظ کیږي هم به تاسو د نورو خپل خویانو تحفظ کولای شي
مخکې سب میسج ورکوي د خزو د ریوالي ورسمه مناسبه سره چې د دې بنیادی مقصد څه دی او په کورونو کې چې کوم خزي ناشتی دي اغه تاسو میسج یا س پیغام ورکوي
زه خود ټول ناول په دې مقبان دي د ټولو زنانو ته د دې ورځ مبارکي ورکوما او د ټولو زنانو ته دا پیغام ورکوما چې تاسو کې الله تعالی ډیر صلاحیتونه اچولې دي تاسو په خپل یو ځای باندې خپل ژوندۍ موقف کوي تاسو د ژوندۍ نه نور ټولو خلکو ته فائدې ملاوي دي چې تاسو راوځي تاسو تعلیم حاصل کړي او د مختلف شوبې دي پاغې کې خپل سرگرمیاں وکړي
بالکل مننه سمرین قدرمند حضورونکو زو د سوات نیاز احمد خان د خوشحال سکول نه تاسو ته مخامخوم نن په سوات په بیلابیلو سیمو کې د مختلفو سماجی استنظیمونو لخوا د خزو نړیواله ورځ په دې باندې منځلای کیږي چې دلته خزو ته کوم مشکلات دي د خزو کوم بنیادی حقوق دي او د کوم خزو چې کوم کردار دی په معاشره کې چې هغه لکټی ښکار شي د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو پرونه به هم په دغه باندې د معمول مطابق روانه وي د الله په امان
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د سوات تحصیل مټي یو دیرش کلنه ډاکټر یاسمین ګل چې په یو خپا د پولیو نه متاثر شوې ده د تیرو 12 کلونو راهیسی د سیمې خزو ماشومان او نرخصیانو د حقونو لپاره کار کوي وای چې په ډیر مشکل کې خپلې ستکړې کړې دي خو همت یې نه دی بیللې یاسمین ګل وای کله چې دې کار پیل کړ نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات پیښو خو خپل کار ته دوام ورکړی دی له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي راسه چبورو چې اغا سبای
زما نوم ډاکټر یاسمین ګل له اور ز د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق ته دوه کالم چې زره پولیو شکار شوی هم نو زما غس خپل چې دغه اغا مازور ده داغه سره سره مخبل سبق سمنه په مشکلات وې ځکه چې اغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانا ډیر مشکلات وی اغه ته هم زنانې شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وی اغه ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې
دا غږ د سوات ډاکټر یاسمین ګل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په خزو ماشومان او نرخصیانو تشدد شي یا ورته د سقسم مرستې ضرورت وي دا وسره په هغه کې مدد کوي
دی وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیر پرسن کار کوم، نو په دې کې مو مختلف چې کارونه کو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغه تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنکی چې هغه کم عمر واده شوی دي یا زبردستی دغه واده کیږي یا خواجه سره چې هغه ته دغه حقوق نه ملاوي کې دغه له حق ته پاره आवाज اوچتو.
دا وای چې د سوات په بدملی سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمیر ښځو ته هنر خوډره هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي.
خو هغه زنانه چې هغه د هغه حالات چې هغه کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوی یا خاون مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته پر موږ ټریننګونه ورکړو، هغه موږ یو سکل وته ورکو، یو هنر وته ورکو، هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو. موږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي. زموږ یو بل ادارې سره موږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایډز باندې کار کوي، نو هغه کې موږ تقریبا څه پاک کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې په ستنی په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آی وی ایډز تمر سره نو هغه ډیر ځات پدې کې ځکه په یو سیرنج هغه په ګروپ کې کار کوي. نو دا هغه موږ ټیسټونه وکړو پاک کې موږ څه خواجه سره کې هم او په نشه په نشه په سنټرو کې موږ څه پوزیټیو کیسونه راغلو چې هغه ته ایچ آی وی ایډز نو هغه د پاره مونږه هغه رې پر کو زموږ پټخلا هسپتال ته چې باغی کې هغه ته پری اپ کاست بلا موازی موازی هغه ته علاج هم کیږي او هغه ته دوايان هم ورکول کیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وای چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړی دا.
نو زه کوم راتلم اول حالت ما تخپل کو نو چې زمارو نوم نه غوښته چې یو نان ګورنمنت اداره د ان جی او د ان جی او ته ډیر سپګ نظر باندې خلک ګوري نو زمارو نوم ماته اجازه نه راکو چې تب نزی ځکه چې دا کار ډیر سپګ ګڼه لیکي مو ته بهر پیغور ملاويږي یوازې پیغور زمانه او زمارو نو ته زما خویان دوته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبر و چې دا سحر او زی ماخام راځي دا چرته زی یو خو زنانه ربل معذور ده نو دا چرته زی بری ټایم. خب ما بیا مقابله وکړه خپل ورور مې پوه کړو دا غینه راوتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات پس شاته ما کتلې نه دي زه همیشه وړاندې تلې یم.
ډاکټر یاسمین ګل جاتوی چې مقصد دی ها خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلق پام نه کوي.
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق هغه ته ملاو دي دا زمونږ غواړو چې نارینه د زمونږ پروګرام نو چلو یا د زمونږ یو درخواست هغه ته چې نارینه د زنانه حقوق اومني او هغه ته کم از کم کومو وایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زمونږ حق شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وای نو زمونږ معاشره به د سینوي نه به د پسمنده علاقې پاتې شي دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي او ان شاء الله په یوه مخ کې ډیر ښه کار وکړي شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکو وخت کې په سوات کې د ښځو ماشومانو او نرخزیانو حقوقو خوندي کول لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغه لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر کورن سرویو ته د 2 لک ډوزا ویکسینو لګول پیل شوې دي. تیر کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پوستکي د یو ډول ناروغۍ له کبله د خلکو زرګونه غواګانې مړې شوې چې خلک یې په اقتصادي لحاظ سره ډېر زیانمن کړل. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې لخوا د مالدارۍ د پرمختیا او د څارویو د مرضونو د مخنیوي په خاطر د 2 لک دوزه واکسینو د تطبیق بهیر پیل شوی دی. د یاد کمیټې مسؤلین وایي دا واکسین وړو مالونو لکه بزو، پسونو، میګو او نورو څارویو ته ورکول کیږي. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باور مشال راډیو ته د دې واکسینو د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
د مالدارۍ د انکشاف لپاره او همدارنګه د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې په لومړي سر کې باید موږ واکسینو تطبیق کړو. تقریبا 2 لک دوزه د وړکیو حیواناتو د ریخک یا د لیونتوب واکسین ده چې انګلیسي نوم یې انتوسیمیا ده. دولکه دوزه د چنجو زد دواګان دي ان شاء الله د مرکز په شمول په ټول ولسوالیو کې تطبیقیږي. نو مخکې دې سپر دغه پکتیا کې د امر شوی وو کې منګه مخکې له مخکې اقدام ورته وکړه.
د واکسینو دا بهیر د پکتیا په مشرغو سیمه کې هم تر سره شو. د یاد سیمې او اوسیدونکو رئیس ویل
یو رقم مرزونه وو چې د ابوټو پاشه د برانو تاثیر وکړ نو ډیر زاغې ورسره مالداري ته نو موږ دا وړو چې د مخ سره باید کومه کوشش د مالدارۍ په باره کې نو دا وړو معلومات میګو ته دغه ته صداقه راکې نو موږ ډیر خوشاله یو.
د مچلغو یو بل اوسیدونکو جان محمد وای
میګم رسوی وزیم رسوی د دغه مرز کړی دا فقره او غریبی د ورور جان سوک موټر کړی لري نه لري سوک یادی دوا وسلری نه لري دا د مکسر ډیر وغټ کومک ته دا وسی دوم قدم کې راتلونکو کال دا کال خو تیر سی یخ ډیر ان شاء الله سپسملای دی چا 15 سپسملای دی چا شل سپسملای دی چا 15 سپسملای دی زکه سی خال یخ واخنو رسیدګی دی خوراکي مواد نه سورته کولای دی دوا نه سو کېدلې عملداري سره زی رسوب لسو.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت د مالدارانو اقتصاد کمزور دی او په دې برخه کې د نړیوالو مرستندوی ټولو مرستو ته ډیره اړتیا لري. د کرنې ریاست استازی ډاکټر شاپور احمد زی وایي
د مؤسساتو دولت نم د غوښتنه ده چې د مالدارانو سره کومک وکړي د حیواني خوراکي په باره کې کومک ورسره کوي الپچرونه ورته جوړ شي د کوم الپچرونه چې د زیاتره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي زیاتره لمنځه تللې دي نو د مالداري لپاره باید چې د دولت په سطحه باندې باید دلته دوی سره کومک وکړي وکړي شي ترڅو چې د مالداري د دزو په حالت کې د غره پیاوړتیا پیدا کړي.
بل لوري ته د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مسؤلین وایي چې په پکتیا کې د مالدارۍ د ودې لپاره ځینې برنامه په پام کې لري. د هغوی په وینا د حیواني ناروغیو د ډاکټرانو د روزنې د څارویو د کلینیکونو د تقویې د څارویو د خوراکي د ساتنځایونو او همدارنګه د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچو او کورنیو محصولاتو د خرڅلاو د مرکزونو جوړولو هم په پام کې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس